ده سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې.
مای څار درنو مینوالو سلام. په دې ورځو کې ل ډیری خلکو سره دا پوښتنه ده چې افغانستان کوم لور ته روان دی، آیا حالات سمیږي؟ د غوسنۍ په ټپه ولاړ حالت په تر کله دوام کوي؟ په کومو برخو کې موږ سم روان یو؟ په کومو برخو کې ستونزې دي چې باید حل شي؟ دا ستونزې څنګه حل کېدلی شي؟ او آیا په امارت کې دغسې اراده لیدل کیږي چې دغه ستونزې حل کړي؟ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. اروپا کې میشت د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر حکمت الله حکمت، او په کابل کې د سیاسي چارو شنونکی او لیکوال هیواد ځاځی. خپلو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې ښاغلی ډاکټر حکمت راسره د سکایپ له لارې دی. حکمت صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. که پیله دې وکړو چې په دې ورځو کې ډېر کسان دا پوښتنه کوي چې حالات به سم شي، آیا افغانستان سم لوري ته روان دی؟ ستاسو نظر څه دی؟ آیا افغانستان سم لوري ته روان دی؟ زموږ مسیر سم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنښ کې درون وحیدی صاحب تاسو تاسو اوریدونکو ته. موږ سم او لوري صحیح غوره کړی دی. موږ د لری وخت لپاره په کوم لوري چې حرکت کوو هماغه لوری دی چې ولس او زموږ د ملي ګټو اړتیا ورته لیدل کیږي. ولې موږ پر دغې لار باندې په زماني لحاظ او د تاکتیک په لحاظ غلط روان یو؟ موږ د دغه لوري ته د رسیدو لپاره کیدای شي چې هم په زماني لحاظ باندې ډیر وخت لاسه ورکو، او په تاکتیکي لحاظ باندې داسې تاکتیکونه غوره کړو چې بیا وروسته قیمت یې بیرته موږ او ولس ته ډیر ګران دی. ځکه نو پکار ده چې د روش او میتود په اړوند باندې غور وسي، د ولس سره مشوره وسي، بحث وسي چې موږ کوم هدف ته چې غواړو ورسیږو په دغه اصولو، روشونو، تاکتیکونو او حقوقونو باندې چې موږ غوره کړي دي سم روان یو که نه یو؟ زما په باور کې په رښتینې توګه باندې غلطۍ، تېروتنې، آګاهانه، غیر آګاهانه شته دي. یو دلیل یې کېدای شي د دې دا وي، دروند وحیدی صاحب، چې موږ د یو انقلابي تحول په نتیجه کې د سیاست چارې واګې د یو سیاسي تحریک په لاس ورکړلې. داسې یو تحریک چې د یویشتمې سلیزې د حکومتوالۍ سره تجربه نه لري، او یو داسې بد میراث ورپاته سو چې په نړۍ کې د دوم فاسد او په نړۍ کې د لومړي غلام حکومت لخوا څخه دوی ته د ستونزو او د تنګ په حقیقت کې دوی ته داسې پوښتنې پاتې سولې چې جواب ورکول یې د دوی لپاره د ولس بې له ملاتړ، بې له مشورې څخه کېدای شي چې ډېر ممکن وي. ځکه نو زما تشویش د لوري په هکله باندې نشته. زما تشویش د هغو اصولو او تاکتیکي حرکتونو په اړوند باندې چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ غوره کړي دي.
اوس کلک د دې مسایلو جزئیاتو ته راشو. لکه تاسو وایئ چې زه هغه هدف ته د رسیدو لپاره کوم تکتیکونه یا کومه لاره چې وهو په اسالیبو کې ستونزه ده، په کومو برخو کې لوی عمده ستونزه شته چې د خلکو پر هیله منفي تاثیر لري؟
هغه عنعنه چې د ټاکنو په نتیجه کې یو سیاسي ګوند ته رسېدی، یو ګوند یې په اختیار کې ولري. په اروپا کې د تیرې پیړۍ تر وروستۍ لسیزې پورې یو ګوند کولای سو چې ټاکنې وګټي، قدرت وګټي. نن په اروپا کې د سیاسي ګوندونو ائتلافونه دي چې کولای سي قدرت وګټي، جبهې تشکیل سوي دي. په ډېرو هیوادونو کې انحصار د قدرت د منځه تللی دی. زما او ستا په هیواد کې اوسنی حاکمیت په حقیقت کې تر ډیره پورې، خصوصا په مرکزي کچه باندې، د طالبانو د اسلامي تحریک د انحصار شکل لري. دغه د انحصار شکل ته باید خاتمه ورکول سي تر څو چې ملت په دې باندې باور سي چې طالبان د ولس سره لکه ویاړ چې شریک کړی دی، داسې حکومت کول حاکمیت کول او د هیواد اداره کول هم د نورو سره په ګډون باندې کوي. دا ګډون حتمی نه ده چې نورو ته د چوکۍ پور کولو سره وي، بلکې دا ګډون باید د نورو د نظریاتو د غوښتنو په اورېدلو سره او تر هغه ځایه پورې چې زموږ ټولنه او زموږ موجوده قوانین اجازه ورکوي ومنل ده. دومه برخه دا ده چې موږ په حقیقت کې د یویشتمې پیړۍ په دغه مډرنیزم کې د ډیرو پخوانیو اصولو څخه کار اخلو او غواړو چې هیواد اداره کړو. هغه اصول او هغه رویشونه چې په حقیقت کې د یویشتمې پیړۍ او یا د دغه اوسني معاصر نظام سره سر نه خوري، دا زموږ دپاره دومره که په لاس کې لرو په اوس کې چې هغه ساري په رواني لحاظ د ملي یووالي په لحاظ بنا ان په کل کې ویلی سو چې موږ د اوس لپاره د وخت د غوښتنې سره سم باید خپل کورنۍ او بهرنۍ سیاست د کور دننه یوې اجماع په نتیجه کې تایید او بالاخره د سیمې او نړۍ سره عمل ته راوباسو.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې که په قدرت کې خلک نه شریکېږي لږ تر لږه خلکو ته دا احساس باید ورکړل شي چې شریک دي، مشوره ورسره وشي. امارت دغسې یو پلان تېرې اونۍ اعلان کړ چې دوی دوې شوراګانې جوړوي، یو د مشرانو شورا، یوه هم عامه شورا چې په غالب ګمان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې اکلیمې تغیر کړي، دې ته ورته یو څه به وي، البته صلاحیتونه به یوازې مشوره وي. فکر کوئ دغسې څه مؤثر واقع کېدلی شي او آیا د دې امکان شته چې به دوی شوراګانو ته له طالبانو پرته نور کسان هم لاره عمومي او په لویه کچه کسان ورته لاره عمومي؟
جناب وحیدی صاحب، دا یو نوی میتود دی چې طالبانو غوره کړی دی چې په حقیقت کې انتصابي شکل دی د مشورې لپاره. مشوره د هرې ډلې سره، د فرد سره، بیا خصوصا د یوې شورا سره کاملا مثبت کار دی. حتی که تاسو د دغې شورا ټولې مشورې غوښتنې ونه منئ، بیا هم دا چې د دوی نظریات اوري او دوی په بحث کې ستاسو سره شریک دي، په حقیقت کې دوی د سیاست ګډونوال دي. دا ښه کار دی. ولې زموږ هیله دا ده چې دا شوراګانې یوازې د طالبانو او د سره حکومتوالي په ملا او طالب باندې یوازې نه کیږي، ملا او طالب د یوې سیاسي حاکمې ډلې په راس کې کیدای شي چې داسې څوک وي چې هغوی ته سمپ ورکړي د محمدي غورا شریعت په چوکاټ کې د هغوی د تېروتنو مخنیوی وکوي. ولې په هیڅ صورت باندې د معاصر تخنیک څخه په ګټه پورته کولو سره، د معاصرې حکومتوالۍ په اجرا سره دوی په یوازې توګه باندې دا کار نشي کولی، ځکه نو زموږ هیله دا ده چې دغه شوراګانې په حقیقت کې وسیع وي د افغانستان د دغه عظیم ملت د مختلفو قشرونو، مذاهبو، سیمو، ژبو، فرهنګونو استازي پکې حضور ولري، خصوصا داسې استازي چې هغه پر دغې حکومت باندې د حکومت پر کړنو باندې په جرأت سره نیوکه وکوي، د اصلاح لار ورته وړاندې کړي. ولې وروستۍ خبره په هر صورت باندې په نړۍ کې سره د دې چې داسې نظام چې ټول بشریت پر راټول وي او هغه ته دې ووایي چې دا نظام د بشریت لپاره د منلو وړ دی، یا داسې یو نظام چې په اسلامي نړۍ کې د اسلامي تمدن یو موډل وي، نو وجود نه لري. مختلف هیوادونه مختلف شکلونه لري، مګر د ټولو په محتوا کې یوه خبره نغښتې ده، هغه ډیره مهمه او ارزښتناکه ده. هغه دا ده چې هر حاکمیت باید د ولس څخه په شکل د اشکالو مشروعیت ترلاسه کړي تر څو چې حاکمیت وکولی شي. په غیر له دې څخه کودتایي حاکمیتونه، په زور راغلي قدرتونه، دا په حقیقت کې نه ملي مشروعیت لري او نه هم نړیوال مشروعیت لري. خصوصا طالبان د دغسې یو حالت سره اوس مخ دي، ځکه نو موږ دې ته په مثبته سترګه باندې ګورو، محتوا به وګورو چې څوک به دوی د افغانستان په کچه باندې دغې شوراګانو ته رابولي. پرېږده چې دغه شوراګانې بې له امتیازه څخه کار وکوي. ولې په حقیقي توګه باندې د دغې اوسني وضعیت د سم حرکت لپاره، د دغې نظام د بقا او د صفا لپاره د دوی سره مرسته وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو بله مسله په دې انحصار کې چې یادیږي، د امارت ځینې مسؤلین په شخصي مجلسونو کې دا خبره کوي چې موږ خو له خلکو سره ژمنې کړي او موږ له دنیا سره هم ژمنې کړي، په پایل کې موږ اړتیا لرو چې ټول قدرت زموږ سره وي، ځکه چې موږ باید ژمنې پوره کړو د دنیا او د افغانستان د خلکو سره مو چې کړي دي. وایي وروسته به د انحصار د ماتولو ګام اخلو، خو په پایل کې دا زموږ مجبوریت دی، مجبور یو دا کار وکړو. سم دلیل دی؟
زما په باور باندې چې یو معینه دوره د طالبانو تحریک په دوه دلیله باندې ضرورت لري. یو یې همدغه دی چې دوی وایي چې موږ د یو څه دپاره وجنګېدو، اوس مو حاکمیت ترلاسه کړلی، اجازه راکوي چې ستاسو دپاره دوم ماموریت چې هغه د یو شرعي اسلامي ملي نظام جوړېدل دي دا کار وکوو. ولې د پردې تر شا وحیدي صاحب بله خبره هم ستاده، طالبان ویره لري چې کچیرې په ټولنه کې داسې افراد او اشخاص بیرته په محلاتو او د مرکز په کچه باندې په قدرت کې را شریک سي چې دوی ته سبا مشکلات جوړ کړي، چیلنجونه ورته ورکړي، بیا ډلې جوړې کړي، په مختلفو شکلونو باندې د نړیوالو د سیمو سره اړیکې ونیسي او بیا د دوی په خلاف باندې حرکت شروع کړي. دغه مدني حرکت به بیا دوی ته ځکه ستونزمن وي چې وځپي، ځکه چې دوی د جګړې په ډګر کې غښتلي دي. دوی جګړه وکوله، دا بر قدرت سره وګټله، مګر د خپل د ولس د یوې وړې ټولګې په وړاندې باندې د دوی لپاره چې هغه په مدني حرکت باندې اخته وي دا جګړه کېدای شي ستونزمنه وي، وګټوي. ځکه نو د دوی ویره دا ده چې دوی غواړي ځینې ادارې کاملا د ځان په ګټه باندې په تشکیلاتي لحاظ او په فکری لحاظ باندې جوړې کړي، تر څو چې دغه ادارې بیا د دوی د راتلونکي حاکمیت او سیاست لپاره دغه سي کجروي مخالفتونه او یا په اصطلاح مقاومتونه پرې نږدې چې په ټولنه کې بحران. دا ښه خبره ده، مګر موږ د دې غوښتونکي یو چې دغه سي یو مرحله نه باید کلونه وي. دغه سي یو مرحله د دوی لپاره د دوی په خپل مشوره باندې کېدای شي چې د میاشتو خبره وي، تر کال کم خبره وي. په غیر له دې څخه دا همدغه د نړۍ هغه بده تجربه ده چې په کودتاګانو باندې دیکتاتور رژیمونه راځي، وایي چې درې کاله پنځه کاله په دې هیواد کې استراري حالت دی، موږ غواړو چې حالات سم کړو. سودان یو بیلګه ده چې تاسو یې کولای شئ واخلئ په اسلامي نړۍ کې. په مصر کې داسې څه تکرار شوي دي، په نورو هیوادونو کې. ځکه زموږ ویره دا ده چې کترڅو پورې دوی دغه څه چې دوی غواړي عملی کړي، په ډیر وخت کې عملی کړي، کېدای شي چې په ټولنه کې د دوی په وړاندې باندې بد نیتونه نیوکي او د دوی په وړاندې باندې د باور کچه نور هم ټیټ شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د مشروعیت مسلې ته هم اشاره وکړه چې په مختلفو هیوادونو کې که دولتونه هر ډول دي، خو د ولس نه د مشروعیت یوه لاره کارولې ده. اوس امارت داسې ښکاري تر اوسه دغسې څه نه دي کړي، یا خو به انتخابات کې وي چې ظاهر نه مني، یا خو به جرګه را بلي چې تر اوسه پکې دوه زړې ښکارېږي، یا به هم پکې هماغه ټول خلک برازي او د دوی سره به بیعت کوي چې هغه هم نه دی شوی. نو د مشروعیت طریقه، غوره طریقه د امارت لپاره څه ده؟ ولې تر اوسه پورې پکې ځنډ کوي؟ ولې نه غواړي چې نظام ولسي مشروعیت پیدا کړي د یوې پروسې په اساس؟ البته
مشروعیت په نړۍ کې په دوه لحاظ باندې د حکومتونو لپاره ځکه ډیر اړین دی چې د مشروعیت وروسته دغه حاکمیتونه هغه ستونزې چې په وړاندې باندې ورته پیدا کیږي هغه ډیرې کمې وي او یا په ټیټه کچه باندې وي. د مشروعیت شکلونه لکه تاسو چې وویل فرق لري، ولې د مشروعیت اصلي مرجع ولس دی، هغه ملت دی چې ته غواړې حکومت باندې وکړي. د اسلامي تمدن د شروع څخه د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د لومړنیو ماموریتونو څخه بیا د خلفای راشدین تر دورې پورې دا مشروعیت موجود و. دا مشروعیت په اشکالو مختلف اشکالو باندې د ولسونو څخه غوښتل کېږي. نن هم په معاصره نړۍ کې تاسو په چین کې هم یو نوی مشروعیت لري، سره د دې چې د یو سیاسي ګوند مطلق حاکمیت دی. تاسو د هندوستان غوندې په یوې رښتینې ولسواکۍ کې هم د مشروعیت ډولونه په فدرالي کچه او هم په ایالتي کچه لري. په دغه مارشاله پاکستان کې هم تاسو د مشروعیت یو ډول لري چې هغه د دغه حکومت لپاره هغه وسیله ده چې پر خپلو ولسونو باندې حاکمیت وکوي. دغسې د نړۍ ټول طالبان که وغواړي که ونه غواړي دوی باید د ولس د مشروعیت لپاره هغه لاره غواړه کې کوم چې د دغه ملت په تاریخ کې ځلاند بیلګې لري، خصوصا په دغسې حالاتو کې چې دا ملت بحران ته تللی دی. کوم وخت چې د ګورګینیانو ظلم و د فارسانو وحشت ولو، نو میرویس نیکه یوه لاره غوره کړله، ځکه موږ هغه ته د جمهوریت بنسټ ایښودونکی وایو. موږ هغه ته د افغاني حاکمیت د اصل هغه شروع وایو، سره د دې چې دا شروع میرویس نیکه د دوو مرجعو څخه ترلاسه کړله، د خالق ذل جلال و سپیڅلو مکانونو ته مکې مدینې منورې ته سفر وکولی، هلته د دیني علماو او د هغه ځای د مسؤلینو د چارواکو سره مشوره وکول، تر هغه مشروعیت وروسته راغللی په خپل کور دننه کې یو بل مشروعیت ترلاسه کړلی، ځکه نو مخته ولاړلی. کوم وخت بیا افغانستان په بحران کې ولو، د نادر افشار سقوط ولو، بیا افغانان د دغه سیو امتحان سره مخامخ شو، په یو بل شکل باندې بیا مشروعیت ترلاسه کړی چې خالق ذل جلال هم هغه د همغه مشروعیت او د همغه جرګې په دعا باندې د دې هیواد نصیب او قسمت تاسو معلوم دی په تاریخ کې چې څه دی. طالبان باید ولس ته په یو شکل مراجعه وکړي، د ولس څخه د موقت وخت لپاره د یوې جرګې د یوې لویې غونډې په واسطه باندې خپل د پلاتفورم د لویو اساسي خطوطو تایید ترلاسه کړي. په دومه مرحله کې طالبان باید لاړ شي هغه ټاکنو ته چې د دوی په فکر باندې د دوی د اساساتو سره سم د ولس ګډون دی. حتمی نه ده چې دا باید د رئیس جمهور دپاره، د رئیس الوزرا دپاره یا د امیر المؤمنین دپاره وي، ولې د ولسوالۍ شورا، د ولسوالۍ ښاروال، د ناحیو ښاروال او نور، دا باید د ولس په مستقیمه او یا غیر مستقیمه رایه باندې ماموریت ترلاسه کړي او بالاخره هم دغه مشروعیت کړي. کیدای شي چې دوی د اوس لپاره دې کار ته آماده نه وي، ولې نړیواله ټولنه دا غوښتنه کوي، موږ افغانان دا غوښتنه کوو چې که تاسو موږ ته یوازې د رایت په سترګه ګوري، نو په یویشتمه پیړۍ کې رایت هم خپل حقوق لري. په شریعت کې هم تاسو ته معلومه ده استاده چې د رایت حقوق کاملا واضح دي، تعریف شوي دي. بناءً که دغسې یو مشروعیت طالبان نه ترلاسه کوي او حاکمیت ته دوام ورکوي، دا د دوی لپاره په سیاست کې هغه خلا ده چې کیدای شي قیمت یې ډېر جګ ورته تمام شي.
بلې، او ډاکټر صاحب محترم، که د مسالې په دې بهرني اړخ هم لږ تمرکز وکړو، په دې نړۍ کې چې طالبان څه ډول دي او نړۍ څه ډول ده، ډېر زیات تفاوت دی. طالبان بیخي په دې نړۍ کې متفاوت دي او نړۍ بیخي بل ډول ده، حتی زموږ ګاونډیان اسلامي هیوادونه. په څنګه به دا د دنیا سره به اړیکه، د دنیا سره به تعامل، دغه مسایل به څنګه کیږي؟
موږ یو شي ته چې اوس ډېره اړتیا لرو، هغه دا ده چې موږ د نړۍ غوښتنې، د سیمې غوښتنې نه باید سل په سلو کې ومنو، ولې نه باید هغه ټولې اګنور کړو لکه تر اوسه چې مو کړي دي. د نړۍ په غوښتنو کې ډېر داسې څه شته چې هغه زموږ په ګټه دي، زموږ د ملاتړ او زموږ د مشروعیت لپاره هغوی موږ ته په حقیقت کې یو قسم نقل راکوي. تاسو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر خبرې واورېدلې، تاسو د ښاغلي پوتین د کلنۍ وینا په جریان کې د افغانستان په اړوند باندې خبرې واورېدلې، تاسو پرون د زمیر کابلوف خبرې واورېدلې. هغوی ټولو په یوه خوله باندې ویله چې طالبان د افغانستان د ټولنې واقعیت دی، د طالبانو سره راشه ورشه، د طالبانو سره اړیکې دا ضرورت دی او موږ پر دې باندې کار کوو. ولې د دې تر څنګ هغوی ځینې غوښتنې هم لرلې چې مطرح یې کړلې. ورته غوښتنې زموږ څخه امریکایان لري، اروپایان لري، اسلامي نړۍ لري، ګاونډیان لري. نو که موږ دغې ټولو غوښتنو ته نه ګورو او وایو چې هر څه موږ کولی شو زموږ په ماډل باندې، دا تېروتنه ده. دا یوه داسې تاریخي تېروتنه ده چې زموږ د شلو کالو د دې ملت د ویاړونو پر سر باندې په بېغورۍ سره غلطه معامله ده. زه په واضح ټکو باندې وایم ستاسو د دغه درنې خپرونې د لارې څخه چې عام ولسونه یې اوري، چې طالبان په طالبي فکر باندې، یوازې په طالبانو باندې په یویشتمه پیړۍ کې پر افغانانو باندې د حکومت کولو قدرت او حقوقي صلاحیت نه لري. باید د افغانانو څخه واوري، د افغانانو خبرې ومني، که نه د منلو نه وي هغه ته باید قناعت ورته ورکړي. په شروع کې مو یو خبرې ته اشاره وکوله وحیدي صاحب، چې طالبان په فرعي کارونو مصروف دي، خصوصا په محلي کچه باندې زکه چې د دغه سي د طالبانو د تحریک د دغه سي مشرانو لکه د ملا برادر اخوند لکه د عباس تانگزی لکه د ملا یعقوب اخوند لکه د انس حقانی خبري چې اورم ما ته دا خوشبيني راکوي چې د طالبانو مشرتابه په سیاسي لحاظ باندې بلوغ ته رسیدلی دي. دوی د نن وخت د معاصرې حکومتوالۍ د اصل سره آشنا سوي دي یا دا حقیقت منلی دي. مګر کوم وخت چې د ولایاتو په کچه باندې د ځینو نورو چارواکو څرګندونې کړنې وینم ماته دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا هغه طالبان چې په مرکزیت کې د دستور په اجرا کې د افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو غورځنګونو قوي غورځنګولو ولې په دغسې دوګانګي سیاست باندې اخته دی؟ ولې د داسې ستونزې سره مخامخ دی چې داعش یې د فرمان سره سره بیا هم د کامرې په مخ کې یو څوک د یو چا توهین کوي، هغه فزیکي شکنجه کوي؟ دا د طالبانو د تحریک سره، دا د دغې اسلامي لاسته راوړنو سره، دا د هیواد د خپلواکۍ سره ظلم دی. طالبان باید دا تفکیک کړي دا ظلم څوک کوي. د دوی جاهل ناپوه مسؤلین یې کوي او که د دوی په صفوفو کې د دوی په جامه کې د دوی دښمنان دي چې دا کار کوي. د دغې دوو څخه دا خبره عاري نه ده. بناءً که چیرې د طالبانو اسلامي تحریک د اوسنۍ وضع په درک سره هغه څه چې مشران یې وایي عملي کړي، کیدای شي چې د دوی ستونزې پس له یوې میاشتې څخه، پس له یو کال څخه ډېرې کمې وي. دوی به په نور څه باندې مصروف وي نسبت و هغه څه ته چې اوس په مصروف دي. ځکه نو زموږ پر دوی باندې غږ دادی چې تاسو څه چې وایاست هغه د خپل خالق ذوالجلال په وړاندې باندې او د دغې ولس په وړاندې باندې چې ستا پرونی ملاتړی ستا د کړنو سره ملګری پاته سوی دی د هغه په وړاندې باندې مسؤولانه عمل وي، نه دا چې په خبرو کې یو څه وایاست او په عمل کې بل څه کوي. ډېر داسې څه شته دي چې باید طالبانو ته یې وریاد کړو، رسانۍ یې وریادوي. زه هغه دروغینه برخه د رسانۍ نه وایم وحیدي صاحب چې د پروپاګاند په توګه باندې پر طالبانو باندې هر نوع نارواو او دروغ راپورونه جوړوي. زه حقیقي خبره کوم چې په محلاتو کې د طالبانو څخه خلک ناراضي دي، په ځینو سیمو کې ډېر ناراضي دي. یوه وروستۍ خبره مې چې د دغې پوښتنې په اړوند باندې غواړم اشاره ورته ولرم، هغه دا ده چې طالبان دې د تیر حکومت د بدو تجربو څخه مثبته تجربه ترلاسه کړي، متوازن اقتصادي انکشاف دې په ټول افغانستان کې رعایت کړي، متوازن معرف دې رعایت کړي، په ډیرلسو ولایاتو کې د انجونو د مکتب دروازې خلاصې، ولې په پکتیکا او هلمند او قندهار او زابل او کونړ او نورستان کې تړلې، دا غلط سیاست دی. یا به په ټول افغانستان کې دلیل لري چې د دې کار مخنیوي وکوي، چون هیڅ دلیل نه لري. په ټول افغانستان کې به د ښوونځي دروازه زما د لور زما د خور په وړاندې باندې خلاصه وي. شرعي احکام تطبیق دا یو دستور دی، لایحه ده، ورته ورکه چې د معارف مسؤولین اجرا کړي. په غیر له دې څخه کیدای شي چې طالبان په ډېر نږدې راتلونکي کې د نړیوالو ډېرو جدي چیلنجونو سره مخامخ سي، کوم څه چې اوس ورسره مخامخ دي. بناءً موږ نه غواړو چې د دوی ستونزې دوه چنده سي، بلکې غواړو چې دوی د ستونزو په حل کې خپل لاس په کار سي، موږ یې ملاتړی واوسو.
له ښاغلي ډاکټر حکمت الله حکمت نه په مننې اوس یوه لنډه دمه لرو. له دمې وروسته له ښاغلي هیواد ځاځي سره بحث غځوو.
کډوال سختی لاری لستون زودک سفرونه او جلاوطنی
پا کډوال خبرونه کې ل جلاوطنو او بیرتراغلو سره د کډوالی پر ژوند او ستونزو خبرې کوو.
خسمار لاره تیر کانی سترخه وختونه جهنمی لاری آشنا ستاد پاپیو ندی.
کډوال د کډوالۍ ژوند د ستونزو سپړنه او شننه. هر چهارشنبه مازیګر 15 بجې له سپوږمۍ رادیو.
بیا هم خراغ لاس اوس را سره په سټډیو کې د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال هیواد ځای دی. ځای صاحب سلامونه، ستړي مشي.
مننه ژوند دی. وعلیکم السلام.
کوم دغه پوښتنه تاسو هم وکړو، افغانستان په سم مسیر روان دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د سپوږمۍ اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
وحیدی صاحب، لکه چې دغه بدلون راغلی ده او طالبان واک ته راغلي دي، نو د دنیا سیاسي او اقتصادي بندیزونه په افغانستان باندې لا هغه کړی تنګه شوې ده او په افغانستان باندې سیاسي او اقتصادي بندیزونه لګولی دي چې د مونږ کنګل شوې پیسې با تجارت برخه زیانمنه کړې ده، د بانکدارۍ سیستم یې تقریبا فلج کېدو ته نږدې کړی ده. همدارنګه په سیاسي برخه کې مونږ په رسمیت نه یو پیژندل شوي، از مونږ هغه سیاسي هویت چې په جهان کې باید تعریف شوی وای وای او هغه موقف چې مونږ په سیاسي برخه کې په دنیا کې وای هغه نشته. دا ټول هغه مسایل دي چې امریکا قصتن او عمدن شاید لمخ کې نه ډیزاین کړی وي او ډیزاین کړی وسیږي تر څو مسله دې ځای ته راورسېده. ځکه که مونږ د سولې خبرې راواخلو، هغې وروسته بیا دغه د اشرف غني د حکومت فرار او تیښته بهر ته دا یو سیستماتیک کار و، ځکه چې هغه تصادفي نه ده شوی چې داسې یو کار شوی، ځکه توافق په دې شوی و چې یو د خبرو په له منځه به یو حکومت راوځي او هغه به یو بوري یا به موقتی تر لنډ مهال پورې به هغه واکمني کړي، له هغې وروسته به یو بل حکومت راځي چې د طالبانو کابل ته پر نږدې کېدو، د غني فرار او د امریکایانو وتل دغه هر څه ناممکن کړه او طالبان مجبور شول چې کابل ته راشي. او هغه بانه چې امریکایانو غوښتله په لاس راوړي، هغه دا ده چې هغه په لاس راوړه، هغه دا وه چې طالبانو په زور واک ونیو او دوی سره د توافق شوه چې طالبانو په زور واک نه نیسي. نو دغه بانش دوی را پیدا کړه، دینه دوی څه استفاده وکړه تر څو دوی آینده کې په طالبانو باندې یو سیاسي فشار او اقتصادي او نظامي فشار رامنځته کړي چې هغه متاسفانه اوس رامنځته شوی ده. ښه، اوس طالبانو ته څه په کار دي چې باید وشي؟ ټوله دنیا، یعنی د دنیا غوښتنې باید موږ سره مشخصې کړو. دنیا موږ نه څه غواړي، کومې مثبتې او کومې منفي غوښتنې موږ څخه لري. مونږ مجبور یو ځینې هغه مثبتې غوښتنې چې جهان یا امریکایان یا مثلا ملګري ملتونه چې وړاندې کوي هغه مونږ ومنو. مثلا که مونږ غواړو چې مونږ دنیا سره تعامل کوو، څنګه چې اسلامي امارات وایي مونږ له دنیا سره ګډ ژوند کوو، نو مونږ ته په کار ده چې د ملګرو ملتونو د یوې غړي هیواد په توګه د ملګرو ملتونو هغه منشورونه او غوښتنې او کنوینسیونو پرېکړې او هغه ټول مونږ ومنو. هغه مونږ د یو داسې هیواد په توګه چې په نړۍ کې مونږ حضور لرو او نړیوال مشروعیت مونږ ترلاسه کړو هغه باید ومنل شي. ځینې هغه غوښتنې دي چې زموږ داخلي هغه خپلواکي او نړیوال او سیمه ییز خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي، چې هغه باید هغې ته مونږ نفي د نه ځواب ورکړو. اما هغه مثبتې غوښتنې چې باید تر اوسه پورې مونږ ته مطرح شوي دي، هغې ته مونږ تر اوسه لا باید ځواب پیدا کړی وای، اولا مو ځواب ورکړی وای. تاسو فکر وکړئ، بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې یوه اعلامیه نه ده ورکړې چې مونږ د ملګرو ملتو د یوه غړي هیواد په توګه د ملګرو ملتو کنوینسیونونه او هغه چې دي پرېکړه لیکونه چې دي هغه منو، او مونږ د یو هیواد په توګه په جهان کې د ژوند کولو د حق د ترلاسه کولو په هغه کې مونږ دغه غوښتنې دوی منو، دغه مشروع غوښتنې چې جهان مونږ څخه لري هغې ته لبیک وایو، چې دا کار باید دوی کړی وای تر څو د جهان دریځ رانرم شوی وای. او په امریکایانو هم فشار راغلی. ګوره، روسیه له یوې خوا مونږ ته وایي چې مثلا ستاسو پیسې د ازاد شي، په امریکایانو باندې یو ډول فشار چې او د هغوی هغه تضیفوالی چې په جهان کې دوی وایي چې په امریکا دلته ماتې خوړلې ده او هغه سیاسي کریډیټ چې د دې غوښتنو څخه دوی په جهان کې ترلاسه کوي هغه کوي. له بل اړخه دوی مونږ سره هغه د یوه ګاونډي او د یو بشرپال هیواد په توګه برخورد نه کوي. دوی مونږ سره یوازې په الوتکو کې مونږ ته دوه الوتکې بشري مرستې راولېږي چې هغه د میدان هوایي ډګر د دغه کارکوونکو د دوه ورځې هغه یاشه هم نه جوړېږي. دا یو سمبولیک کار ده. همدارنګه چینایان، پاکستانیان، ایرانیان، دا ټول په مجبو کې ګوره څو ناسې ترسره شوې. د امریکایانو سره مخامخ خبرې، همدارنګه د اسلامي هیوادونو غونډه په روسیا کې، په ایران کې، په هندوستان کې، په پاکستان کې، دا ټولې غونډې ترسره شوې، تر اوسه پورې کومه ملموسه نتیجه چې د افغانستان د خلکو دپاره د قناعت وړ وي او هغوی دپاره د یو هیلې په توګه وي نه ده رامنځته شوې. ښه، په بشري برخه کې بعضې سازمانونو باندې هغه بندیزونه چې دي لرې شول. ملګرو ملتونو یوه اعلامیه ورکړه. همدارنګه امریکایانو هغو سازمانونو د دوی د حکومت په شمول بندیزونه لرې کړل چې بشري مرستې کوي، بشري کومکونه کوي په جهان کې. اما مونږ په بشري مرستو، په بشري کومک باندې بیا خپل اقتصاد نشو رغولی، مونږ حکومتولي په بشري مرستو نشو چلولی. مونږ اړتیا لرو چې د دنیا سره تجارت ولرو، مونږ اړتیا لرو دنیا سره ښې سیاسي اړیکې ولرو، مونږ ضرورت لرو هغه پیسې چې زمونږ کنګل شوي دي هغه را خلاصې کړو او هغې نه د خپل هغه اقتصادي چرخ په تاوېدو کې ګټه واخلو. زمونږ اقتصادي چرخ اوس تقریبا په ټپه ولاړ ده، زمونږ تجارت په ټپه ولاړ ده، زمونږ مثلا هغه کرنسي ثبات چې د هغه مخ په ټیجېدو د ډالر کوم ځای ته ورسېدو، دا ټول هغه عوامل دي چې مونږ باید دنیا سره یو سیاسي تعامل، یو سیاسي توافق، یو سیاسي هوکړې ته ورسېږو. هغه مثبتې نقطې او هغه مثبتې غوښتنې چې جهان مونږ څخه لري هغه باید ومنل شي او هغه باید دنیا ته وښودل شي چې دغه شیان مونږ منو. همدغه شیان چې مونږ نه امریکایان او نور د دوی ملګري غواړي دا دې نه منلو دي، دا زموږ سیاسي مشروعیت ښه د سیاسي تر اوسه پورې باید دغه کار شوی وای چې تر اوسه پورې نه ده شوی. زمونږ بار بار غوښتنه ویدي صاحب دلته چې مونږ تاسو تقریبا څو پروګرامونه کړي، غوښتنه همدا ده چې دوی په داخلي کچه باید یو ولسي هغه ناست یو ولسي جرګه وبخي عنانوي لویه جرګه مثلا دې ته یو ورته د علماو جرګې د متخصصینو جرګې دغه دوی راوغواړي او دوی په داخل کې یو توافق ته سره ورسیږي. ګوره که دوی وایي چې مثلا مونږ ټول مسایل په خپله طالبان او اسلامي امارات په خپله سره حل کوو دا خو ناممکنه ده. زه وایم چې دوی به خپل مسکم په دې باندې توافق ته سره ونه رسیږي په ځینې مسایلو. مهمه دا ده چې خلک را شریک شي په دې هغه کې. ګوره سیاسي څوک چې په نقد کوي هغه هم راوغواړي، څوک چې مثلا انتقاد لري هغه تر څو چې انتقاد نه وي اسلام نه راځي. وخت چې انتقاد ومنل شي، انتقاد واورېدل شي، تر هغې وروسته دوی متوجه کیږي چې دغه زموږ نیمګړتیاوې دي او دغه نیمګړتیاوې باید ډکې کړو. هغه څوک چې قناعت نه کوي هغه هم قناعت ته رسیږي تر څو هغه ووایي چې مثلا دا د ولس غوښتنه ده او د ولس زموږ څخه دا غوښتنې لري. ځکه حکومتولي په زور نه کیږي، حکومتولي باید په تعامل وکړي، په تحمل یې وکړي. حکومتولۍ کې باید خبره واورې، نقد واورې، سخته واورې، نرمه واورې. دغه ټول مسایل په حکومتولۍ کې که جګړه په زور کوله خو هغه خو جګړه د زور خبره ده، مګم حکومتولۍ کې باید دوی ولس ته رجوع وکړي، ولس سره کښېني، سیاسي خلکو سره کښېني، اقتصادي دانانو سره کښېني، مثلا هغه خلکو سره کښېني چې په جهاني سطح باندې مونږ ډېر خلک لرو. هغه ټول خلک خو نه تللي چې مثلا تخصص لري، تجربې لري، کار یې کړی، نو هغه خو ټول په اصطلاح ټامیان نه وه چې تللي دي. که دلته افغانستان کې هسې خلک لرو چې د هغوی څخه باید استفاده وشي. او زموږ غوښتنه بیا هم دا ده چې دغه مسایلو ته باید اسلامي امارت هغه وکړي. څو ورځې مخکې یو خبره وشوه چې مثلا د شورا عامه شورا او مشرانو شورا رامنځته کیږي، دا یو نیق اقدام ده او دې باندې زر تر زره باید کار وشي تر څو د اقل هغه مشروعیت، داخلي مشروعیت، او همدارنګه یو څه مونږ دنیا ته وړاندې کړو چې مونږ په داخل کې کوم مشکل نه لرو.
بلې، تاسو د دې یادونه وکړه د عامه شورا او د ولسي شورا. ښه، خلک د دې هرکلی کوي چې مشوره ورکړل شي حکومت ته. اوس یو ویره دا ده چې بیا په دې کې بیا بېرته خپله ټول طالبان راټول نه شي. دوی خو ښایي دوی خو حکومت ته مشوره خو باید یو بل څوک ورکړي. امکان شته چې دته نور خلک هم لاره ومومي، یو قومي مشر، یو متخصص، یو داسې کس چې مسلمان دی، د هیواد دی، نه په خیانت کې دخیل دی، نه په فساد کې دخیل دی، او نه بده اراده لري. آیا ممکنه ده چې دغسې کسان د لاړ شي په دې شوراګانو کې د تنظیم شي تر څو امارت ته مشوره ورکړي یا ښه نظارت ورکړل شي؟ او بله دا ده چې دا حمله معلومه نه ده چې د شوراګانې به څوک ټاکي، یعنی آیا انتخابات به کیږي، انتصاب به وي که انتصاب وي څوک به یې کوي؟ خو ظاهر داسې کاریږي چې انتصاب به وي.
بله بله، وایدي صاحب دوی د ټاکنو کمیسیونونه دواړه لغوه کړي دي، ملغا اعلان کړي دي. دې نه معلومیږي چې هر څه انتصابي روان دي او دغه به انتصابي کیږي. خو که انتصابي هم وي، مونږ وایو چې منتقدین او هغه څوک چې انتقاد لري هغه باید راوغوښتل شي. مونږ داسې یو شورا غواړو چې په هغې کې د هر ولسوالۍ، د هر ولایت، د هر کلي څخه نماینده په هغه شورا کې باید موجود وي. ښه، مثلا د شورا د ولسوالۍ په کچه مثلا یو څوک راځي، ولایت په کچه ولایت نه بیا وروسته راځي، شورا ته راځي. مونږ وایو چې دغه شورا دې لږ پراخ بنسټ وي، لږ دې مثلا پراخه وي تر څو په هغې کې هم قومي مشر، هم مثلا عالم، هم متخصص، هم هغه چا چې عصري زده کړې کړي، هم مخالف، هم موافق، دا ټول پکې ځای په ځای شي. ګوري دغه اسلامي امارت په ټول تشکیل کې به ټول د افغانستان علما خو نه دي ځای په ځای شي، برحق علما کنه. خو تقریبا که ډېرې دغه ټول 100,000 نفره که دوی تشکیل مونږ راواخلو، که په دې کې د 50,000 علما وي، 50,000 د نور هغې خلک وي، نظامي خلک وي، نو د 50,000 علما خو په ټول افغانستان کې 50,000 علما نه دي کنه. په سلګونو زره، حتی په میلیونونو علما مونږ لرو، برحق علما. هغوی حق لري چې په دې هغه کې تصمیم نیونه کې باید دوی ته ونډه ورکړل شي، ځکه هغوی هم دینی زده کړې لري، هغوی هم غواړي چې اسلامي او شرعي نظام په افغانستان کې نافذ شي، نو ولې دوی د دې نه باید ویره ونه لري؟ او ولې باید دوی دغه راونه غواړي؟ مونږ وایو چې دغه علما ځوانان او تر څنګ یې ځوانان هم ټول ټول ځوانان په اسلامي امارات کې نشته، مثلا ټول هغه نشته. مونږ نه وایو چې د ټول هر څوک دې په نظام کې راټول شي، هیڅ امکان نه لري، اما حداقل د هغوی موافقه خو اخیستی شو، حداقل د هغوی ملاتړ ترلاسه کولی شو، حداقل مونږ کولی شو داسې یو داخلي ساختار رامنځته کړو چې هغې کې هر څوک ځان وګوري، په هغې کې هر قشر او هر قام ځان وګوري. ګوره مثلا که مونږ د مظاهرو هغه راواخلو، پرون یو مظاهره شوې وه، نو دا یو ښه اقدام ده. مثلا که مخالف زغمل مخالف یې هغه کوو، باید موافق هم واوسیږي، مخالف او موافق دواړه باید وزغمو او حکومتولي په زغمل او تحمل باندې کیږي، او دغه کار باید اسلامي امارت جدید ته پام کې او ترسره کړي.
بله، بله مسله چې ډېره دیږي هغه د داخلي مشروعیت مسله ده. امارت استدلال کوي چې دنیا ماته کړه که موږ سره د ولس ملاتړ نه وای نو موږ دنیا نه شوی ماتولی، په دې خاطر موږ د ولس نه په طبیعي شکل مشروعیت لرو. مګر ښه، د مشروعیت لپاره ځینې کسان وایي چې نه، یو پروسه باید ووهل شي. او بل دا ده چې هغه ستاسو ملاتړ و په جګړه کې، ستاسو سره ملاتړ وکړو د امریکا پر ضد په جګړه کې، په حکومتولۍ کې یو پروسه باید ووهي. د مشروعیت ولې دوی ته مهم نه دی؟
ښه، دوی خدای استدلال کوي چې مثلا موږ ټول افغانستان تر تسلط لاندې لرو، واکمنی وه ده، څوک نشته چې زموږ په وړاندې مخالفت وښیي. اما خبره دا ده چې حکومتولي یو قانوني چوکار باید ولري. که نه مثلا که اوس اسلامي نظام موږ تعریفوو، هغه اسلامي شورا چې ورته وایي، هغه اسلامي شورا هم تر اوسه پورې که دوی سره یي هم هغه د دوی په چوکار کې، مثلا اوس افغانستان حکومت د دوی په واک کې ده. مثلا مخکې دوی یوه ډله وه، یو حزب و، یو جنبش و، یو تحرک و. مثلا اوس په افغانستان کې دوی حکومت کوي، مثلا دوی د افغانستان ټول واک په لاس کې لري. دوی باید دغه شورا چې ده دا رامنځته کړي او دا ټول افغانستان شمول کړي. په عین حال کې د حکومت ته د چارو د ترتیب او تنظیم دپاره یو قانون په شریعت، د شریعت په چوکاټ کې یو قانون حداقل باید رامنځته شي. مونږ سره خو یو خبره ده چې په داخل کې خو مونږ دا منو چې مثلا اسلامي نظام او شرعي نظام، خارجیان او بهرنیان خو مونږ سره دا نه مني. کنه هغوی سره باید چې مونږ تعامل کوو، مونږ غواړو. یا خو دا خبره ده چې بیخي دنیا ته قلف واچوو، شمالي کوریا غوندې، یو چینایانو غوندې، مثلا د ایرانیانو غوندې یو هیواد باید واوسیږو چې هغوی سره بیا ډګرې ووهو په نړیواله کچه باندې، مونږ وکولی شو هغه خپل داخلي هر څه چې دي هغه پخپله ومنو، پخپله تطبیق کړی شو. یو خبره دا ده چې یو چا ډالر هم غواړو، یورو هم غواړو، مثلا کلدار یو هغه هم غواړو، مرسته هم غواړو، بشري مرسته هم ته غواړو، په حکومتوالۍ برخه کې مرسته ته غواړو، پانګونه هم ته غواړو. او په عین حال کې بیا د هغې مثلا یو خبره هم نه منل کې، دا خو هیڅ امکان نه لري. مونږ مشروع غوښتنو باندې بحث کوو چې مشروع غوښتنې باید دنیا ومنل شي. په داخلي مشروعیت کې باید اړینو مشورو ته ضرورت ده، چې ښه لاره زمونږ عنعنوي لویه جرګه ده. د لویې جرګې څخه د دوی غلط استفاده استدلال نه کوي اسلامي امارات. په تېرو شلو کالو کې مونږ جرګه نه لرو، د میرویس خان نیکه نه راواخله تر احمد شاه بابا بیا تر همدې هغه پورې. ګوره امیر المؤمنین ملا عمر چې کله ټاکل کېدو، هغه هم د یوې جرګې له لارې ټاکل شوی چې هغې سره بایعت شوی، خو فرق په دې کې ده چې ټول علما پکې وو. اوس بحث د بایعت هم مطرح ده دلته، چې یو بایعت هم وشي، د علما او مثلا د روحانیون هغه راټول شي، هغه د اوسني امیر المؤمنین چې د هغې سره بایعت وشي. بله موضوع دا ده چې وایدي صاحب، د ټاکنې چې دا د ننني عصر یو اړتیا او ضرورت ده. راځئ یو داسې ساختار او داسې تشکیل د نظام دپاره تعریف کړو چې واک او صلاحیت تر ډیره پورې امیر المؤمنین او هغه شورا او فقهاو شورا چې مثلا رامنځته کیږي، هغې سره یې د حکومت د چارو یا اجرایي قوه د چارو دپاره یو مشر رامنځته کړو، او هغې دپاره حداقل ټاکنې وشي، ټاکنې ترسره شي، او هغه د ټاکنو له لارې رامنځته شي. شورا د انتصابي وي، امیر المؤمنین د پکې واک ولري، امیر المؤمنین د مثلا په نورو مسایلو کې هم ټول ورته ځواب ویونکي ویسي. اما د اجرایه مشر، مثلا د اجرایه قوې د مشر دپاره باید ټاکنې رامنځته شي، تر څو مونږ وکولی شو د دنیا سره د اوسني عصر په توګه، د اوسني عصر په بنیاد باندې اړیکې وساتو او هغوی سره پرمختګ وکړو.
بله ځاځی صاحب، که دا بس راټول غوندې کړو، ما حکمت صاحب سره هم دا خبره یاده کړه، د طالبان ته چې سړی ګوري، اسلامي عمارت ته دنیا ته ډېر زیات تفاوت دی، بیخي سره متفاوت دی. بیخي سړی چې داسې ګوري، د دوی فکر او نظر او دنیا کې چې کوم څه واکمن دي او څه نظر، ډېر زیات تفاوت لري. او داسې کاریږي چې دا کشمکش به دوامداره وي، آیا په دغسې ذهنیت چې دلته دی او په هغسې ذهنیت چې دنیا کې دی ممکنه ده چې یوه سالم اړیکه دلې دنیا سره وي که نه؟ ډېر څه باید تغیر شي، ډېر مسایل باید تغیر شي.
زه فکر کوم وایدی صاحب ډېر غټ فرصت ده زموږ سره په اوسني وخت کې، ځکه مونږ داخلي ستونزې ډېرې نه لرو. که مونږ په تیر تاریخ ته فکر وکړو، مونږ تر ډېره پورې په داخلي ستونزو کې راګیر شوي یو او دنیا راباندې یو څه منلي دي، او هغه څه چې غوښتل دلته خپلې اړیکې خپل اهدافو ته ورسیږي هغه راباندې منلي دي. اوس په داخل کې هیڅ مشکل مثلا مونږ نه لرو، نه نظامي هغه مخالفین لرو مثلا، نه سیاسي دومره غټ چیلنج شته مونږ دپاره. اسلامی امارات دلته یو ځیرکتیا یو نوښت په کار ده چې دوی باید دنیا سره اړیکې وپلي او دنیا سره اړیکې جوړې کړي، او دغه کنګل شوی هغه چې دا بمبست چې دا باید مات شي، او مونږ وکولی شو دنیا سره یو تعامل ته ورسې. ګوره، تر څو چې مونږ ملګرو ملتو مثلا امریکایانو سره توافق ته ونه رسېږو، څوک جرأت لري چې مونږ په دنیا کې په رسمیت وپېژني؟ اسلامي هیوادونه چې دوی تر رسوخ لاندې دي، آیا دوی کومه تصمیم نیونه وکړه شو په تېر کنفرانس کې؟ روسانو، چینایانو، مثلا پاکستانیانو، دغه خلک چې زموږ خواخوږي ځانونه بولي، دوی کولی شي مونږ په رسمیت وپېژني؟ او یوازې مونږ د سیمې سره په توافق په رسمیت پیژندنې سره مونږ کولی شو دنیا سره اړیکې جوړې کړو؟ مونږ به ټولو سره دنیا ګوره یو ګډ تصمیم نیولی ده، هغه دا ده چې مونږ به په ګډه اسلامي امارات په رسمیت پیژنو، ګډه به دوی په اړه تصمیم نیسو. دوی شاید دلته مشروع غوښتنې ولري چې مونږ باید ورته ځواب ووایو. زه وایم چې راځئ راوړاندې شي، اول دغه مشروع غوښتنو ته ځواب ورکړو، له هغې وروسته به دنیا ته ووایو چې نور له مونږ نه نامشروع غوښتنې چې لرئ هغه زمونږ په وس کې نه دي.
هغه باید ولس سره شریکې هم شي،
ولس سره مونږ بحث په دې ده که نه، چې ولس سره ګوره اوس مونږ نه پوهېږي چې امریکایان مونږ نه څه غواړي. ولس نه پوهېږي، د ولس په کچه باندې څوک نه پوهېږي. صحیح ده، اسلامي امارات رهبران به پوهېږي، بهرنیو چارو وزیر به پوهېږي، هغه څوک چې ورسره کښېني هغه به پوهېږي، مګر مونږ خو نه پوهېږو که نه. او دا یو تاریخي مسؤلیت، خدای نه خواسته که افغانستان همداسې یو بشري ناورینو بحران ته ننوځي، اسلامي امارات لومړۍ درجه مسؤلیت لري چې تاسو ولې هغه غوښتنې چې تاسو امریکایانو در څخه لرئ، هغه مشروع غوښتنې چې وي، راتلونکی تاریخ دا هر څه بیانوي، ولې تاسو ولس سره شریکې نه کړې؟ ولې تاسو ولس سره پرې مشوره ونه کړه؟ ولې هغې ته یو حل لاره د ولس په کچه پیدا نه کړه؟ که تاسو نه شوی کولی په داخل کې کوم مشکلات لرل، ولې ولس نه مشوره ونه وکړه؟ او دا خو په شرعي لحاظ هم وایدي صاحب، زه فکر کوم کوم ممانعات نه لري چې ته ولس ته مراجعه وکړي. که یو خو هغه ډیموکراتیک هغه دی چې مثلا هر څوک برای مسله ده چې مثلا هر څوک کولی شي، دا یو دی. یو دا ده چې اهل نظر خلک باید راوغوښتل شي، هغوی نه مشوره وغوښتل شي. مونږ نه وایو چې سرچاو کړم یو څوک راوله، هغې نه مشوره واخله چې هغه څه وایي، هغه څه نظر لري، شاید هغې دی دومره نه وي. مثلا هغه څوک چې په دې وطن زړه خوږېږي، په دې وطن کې لوی شوی ده، مثلا زده کړې کړې دي، کولی شي اهل نظر او تاسو سره مشوره وکړي، هغوی سره مشوره وکړي، او دغه ګونګ حالات او دغه بشري بد وضعیت چې مونږ ورسره مخ یو، او دغه بانکونه او دغه اقتصادي سیستم چې زموږ د فلج کېدو په لور روان ده، دې ته نجات ورکړو، او وکولی شو د افغانستان دغه سوری کشتۍ ترمیم کړو او دغه ساحل ته ورسو.
ډېره زیاته مننه له خپلو دواړو مېلمنو ښاغلي هیواد ځاځي او ښاغلي ډاکټر حکمت الله حکمت ته په مننې. د سپوږمۍ څار درنو مینهوالو، نننی بحث مو همدومره و. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.